سهار 15 بجې شوې دی. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د حمل یا وري لومړۍ نیټه او د 1445 هجری قمری کال د روژې لسمه ده چې د 2024 میلادي کال د مارچ له شلمې سره برابره ده. د کال نوې ورځ ده او تاسو ته د نوروز په مناسبت مبارکي وایم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د افغانستان د بشري مرستو د وجهي صندوق یا IHF له جوړېدو لس کاله تیر شوي او دا په افغانستان کې د بدلون لسیزه وه. او چا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د بشري مرستو له وجهي صندوق سره شاوخوا $1 میلیارد مرسته شوې. د ادارې له ټولو مرستندویو ټولنو او همکارانو څخه مننه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د وروستیو شمیرنو له مخې سږ کال به د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنې شاوخوا 24 میلیون افغانان، بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي چې د خپلو نږدې 1000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې ویل چې اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د کمیټې په خپل پرونی بیان کې هم ویلي چې د فعالیتونو په ځنډېدو سره میلیونونه اړ کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په وینا له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د روغتیا، تعلیم، معلولینو ته د خدماتو او اړو خلکو ته د مرستو پروګرامونه پرمخ بیول. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهلم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټې ویلي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو یو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، فاریاب، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان او بامیان ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو زیرمې د پام وړ زیاتې شوي دي. د امو د سندیزې حوزې اړوندو سیمو کې سږ کال د تیر کال پرتله ډیره واوره شوې او په سیندونو کې به د اوبو کچه 20% زیاته شي. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول د څرګندونې پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خوانی سلاکار پیتر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 نیټې د برید اړوندو جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د 4 میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته یې د 2020 کال د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه د څیړنو لپاره د ځینو اسنادو له ورکولو انکار کړی دی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. راپورونو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې پرون له 2 جنرالانو څخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې د ګډوډۍ په اړه سپیناوي وغوښت.
At the end of 20 years we the military
دا شلو کلونو په تیر دو سره موږ په ځینو حالته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوی جوړولای دشمن کابل اشغال کړ.
نن د نوی 1403 کال لومړی ورځ د نوروز جشن دی. په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پخوا دا ورځ څنګه منزل کېدله.
تیر کلونه په مزار خار کې ډېرې تیاریاں نیول کېدلې چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دلی دوه تر اتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پاکستان حکومت په څه کم یوه میاشت کې د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې آی سی سی ډوله کارتونه لري.
چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي د هغوی په ژوند باندې اثر پرې وځي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې د انتخاباتو پر نتایجو د امریکا د تازه نیوکو جزئیات درکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د پاوز دوا په خواني جکپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوی و. دوی له افغانستان د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکه وکړي چې د خپل ځینو ناکامیو په تړاو یې لا دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پاوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی سیشن بعد امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیر دو سره موږ په ځینو حالته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سو جوړولای دشمن کابل اشغال کړ. د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. وروستۍ ورځې کې مو 110,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه ده چې موږ د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی بیا ویل پاوزی پلو امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانیدل د تخلی عملیات سرته ورسوي، خو دا غب خبره دا پالیسي او پریکړې چې ستونزې رامنځته کړې. د تخلید عملیاتو پر مهال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 120 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړي چې د تخلید عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښهویشتونکی تایلر ورګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې و.
and testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده څنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او مو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان د تخلی عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو یې په دغه هیواد کې خپل ماموریت پای ته ورسوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د 1403 هجری لمریز کال د اوری حمل لمړۍ نیټه ده. نن نوروز ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې 1403 کال د نوروز لمانځنه پخوانۍ بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمانځي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې له یوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د لمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند هم ازادي راډیو ته وویل دوی د نوروز د لمانځلو لپاره کوم پلان نه لري.
نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړډلې چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کول، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول، د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پرتګ را تکل مانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوریت نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل له دریو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه منځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار خار کې ډیر تیاریاں نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دې لیدو ته راتلل، د لګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وي، د ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سړکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لگیدلی و، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول سوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین منځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ راډیو ته وویل کله به چې نوروز را نږدې کېده د اوو ډوله میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې به راتلم د افت میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ افت میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال یې نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي. په کابل کې د وی 15 کسیزي کورنۍ سرپرست من خان چې لاسګاډي لري په تیرو کلونو کې نوروز او نوي کال مراسم منځل، خو سکه کال د خپل ماشومان لپاره د وی ګولې جوړې پیدا کولو په فکر کې دی.
مخ کې نوې کال کې به چکر سیتلو اوس کاروبار نشته چې یو بیګاته دوا ډوډۍ پیدا کو. نوې کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کو کار کو دوا ډوډۍ پیدا کو.
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوې کال د رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خود طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل دوی سکل د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلی د هر کلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخ منځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کیږي او د دغه ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د سهار 15 بجې او 14 دقیقې د زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي مترو دوام کوي، خو د سهار ل شپږو بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19 یوشت او 15 متر لاندو څپو پیلېږي. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته او ورځې د اونۍ.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د انتخاباتو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده د روسیې وګړي له خپلو ډیموکراتیکو حقونو بې برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مارچ په 15 او 18 یواویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د کارپوهانو په باور پوتین غوښتل د ټاکنو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالی بلل کیږي وښیي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډی ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 83% رایو په ترلاسه کولو بلش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 84.4% وو. په دې ټاکنو کې رایه چونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم تر سره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه تر سره کړل. د بلنکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني اداوې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی وو او اشغال کړی دي پیاوړی کړی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي د پاکستان حکومت به د اپریل 15 نیټې د هغو افغانانو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. میرمن کاکړ ازادۍ رادیو ته ویل د مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 لک 50,000 افغان کډوال آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د استول خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه با په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوي په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15مې به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 500,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې دغه 500,000 افغان کډوالو ژوند یې په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پډیر ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري. چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوري.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه
سختګری دغه مرغه د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15مې نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي څو یې له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې د یو شمېر قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون څه باندې 540 زره افغان کډوال وایستل شول. که څه هم د بشري حقونو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې دغه بهیر ودروي، خو د پاکستان حکومت تل د بې اسناده کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسیدي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې معلولان د خپل توان مطابق کار غواړي. د دې ولایت معلولان وایي د بیکارۍ له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی وایي که د توان مطابق د کار زمینه ورته برابره شي نو ژوند به ښه شي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی 45 کلن بخ محمد چې په دواړو پښو معلول دی وایي د ځینو موساتو د فعالیتونو له ځنډېدو او بیکاري له امله ژوند ستونزمن شوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زه دولستانه اولاد لرم، فامیل دولستانه دی، کالوس قلم کتابچې سه د دې د نه پکې سه هر څه ته ضرورت لري چې زموږ ته د زمينه برابر شي. اوس فزیکي نګرتاو بلرو نور زه خپل څه وادم لرم، مثال خبرې بل داسې کار چې مرسته دغه سي مربد چا د ایتاج خلاص شو، د چا د موتاج مخلاص شو، د ایتاج سه مخلاص شو، د غربت سه بزام وښ ګورو چې د کار زمينه راته برابر چې موږ خپل 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 نه تو خپل بچان ته شي پیدا برابر چې زموږ د توا مطابق اوس فزیکي نګرتاو کلرو ایتڅ څه سي واد لرو ایتڅ سه نور کار کولای شو. د خامکتور دغه کار کولای شو، داسې کار کولای شو چې غزمر سو واس د توان سره مطابق کړي.
د کندهار یو شمیر نور معلولین هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي که د توان مطابق ورته د حرفوي زده کړو او کار زمينه برابر سي نو کولای شي خپل اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
زما نوم غلام سرور دی، زه په جنگ کې مې بسوم او اوانه ته مشرتي دي دغه څخه مې بسوم چې معامله خصوص کړم. مطلب دا چې موږ ته یو کسب راکړي، خیاطي سوله، ټلیفون جوړېده سوه، یو بل داسې چې موږ د واس مطابق کاري دغه څه کار چې موږ ته راکړي موږ په خوشحاله یو ځینې ډېر ضرورتو ته لرو. بچیانه پیسې دي او ګولره څه غواړي.
زما نوم یې سمامد، کار شهر کار موږ کول چې مې به لاسونه سترګې خمروغې دي سی دا ټلیفونانو جوړولې ده، سرخ زده کولې ده، بل کاري ده، نجاري ده، بل شاف کولې ده، لاسونه خمروغې دي. موږ هم دغه رقم انسانو خمر پښیم کار نه کوي، کسات هم ډېر کمزورې ده سره. موږ ته سیو کار داسې کار وسی موږ وکړو په لاسونه او سترګې لاسونه خمروغې دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسلمان وایي هڅه کوي د یو شمېر بهرنیو موساتو په مرسته ټول معلولینو ته د مرستو رسولو ترڅنګ د هغوی د توان مطابق د کار زمینه برابرې کړي. د دغه ریاست مرستیال مولوی اختر محمد وایي په دې اړه ځینو موساتو ژمنې هم ورکړي دي.
خو موږ ډېر کوششونه کړي دي، هم موساتو ته مې ویلي دي، هم خیره بنسټونو ته ویلي چې موږ دومره معلولین لرو، د افغانستان مظلومان دي، د چا لاسونه پرې، د چا پښې پرې، د دې لپاره موږ ډېر کوششونه کړي دي. امید کوو او هم بیا ورته وایو چې دغه معلولین دپاره زموږ سره په هره دغه کې همکاري وکړي، که هغه د خیاطۍ دغه یي، که د نجارۍ دغه یي، او که نور د خوراکي مواد او داسې البسم مواد چې دي نو زموږ سره وعدې کړي دي، انشاءالله هغه وعدې به دوی برپایه کړي.
د سره سلیپ د نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې دا مهال په هیواد کې 1,400,000 فزیکی او ذهنی معلولین موجود دي چې د ټول هیواد د نفوس 40% جوړوي. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په تیرو 40 لسیزو کې د جنگ جګړو له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي او ډیرو ته یې د کور سرپرستي هم ورغاړي ده.
ستاسو له پیغامونو
دغه ولایت اوسیدونکي نو څا کول دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو په زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو څا کال خوب چا د څه خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه.
فرید یم د قلاینو ښار اوسیدونکی، د نوروز لپاره اوس څه خاص تدابیر چې خلک آمادګي ونیسي نه تر سترګو کېږي؟ دلته د تیر وختونو په شان خلک عادي ژوند کې کوم خاص شی نه لیده کېږي، خو یو خبره ده، هوا سمه سوې ده، د شتون شنه سوې دي، او خلک د میلې لپاره، تفریح لپاره ځي وځي، د شتو ته د پستلخ جنګلو ته ځي، نو خپل وخت ښه تېروي. نو داسې خاص شی چې د نوروز لپاره آمادګي ونیسي په ښار کې څه نه لیده کېږي، خو ځینې کورو کې خلک سمنک جوړ کړی ده، نو مراسم چې ورته لري ځینې په کورو کې خامخا ترسره کوي، خو د باندې داسې کوم څه نه تر سترګو کېږي چې خلک د نوروز ته کومه آمادګي ولري، یا یو جشن دی وي، یو لمانځل دی وسي، خو تر ډېره خلک چې دشتو ته تفریح ته او شایسته فضا ده، شایسته هوا ده، ښه ښکل ښه ورشتونه سوي دي، نو فضا ډېره شایسته سوي ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوجو اوریدونکو او کارکونکو ته ز یو ځل بیا هم محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو څخه دا پیغام درته پرېږدم دا چې نوې کال 1403 کال په مناسبت ز د ازادي رادیو ټولو قدرمن دو اوریدونکو او همدارنګ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال زموږ په هیواد کې یو د سولې او همدارنګ په یو اقتصادي او پر ځان بسیا هیواد کال وسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.